سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی خواست تا به منظور تأمین نیازهای اقتصادی و انکشافی افغانستان با حکومت سرپرست طالبان تعامل معنیدار داشته باشد. آقای شریف دیروز در سخنرانیش در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در شهر هاستانه پایتخت قزاقستان همچنان از حکومت طالبان خواست تا اطمینان حاصل کند که از قلمرو آن کشور برای حمله به سایر کشورهای استفاده نمی‌شود و در این زمینه اقدام‌های مشخص اجرا شود. به گفته صدر اعظم پاکستان، افزایش حملات تروریستی اخیر در کشورش برای همه نگران کننده است. حکومت طالبان تا اکنون واکنش نسبت به اظهارات تازه صدر اعظم پاکستان نشان نداده، اما پیش از این گفته بود که به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از قلمرو افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. اداره همکاری بین‌المللی جرمنی IGIZ اعلام کرده که قصد دارد همه کارمندان جرمنیش را از افغانستان بیرون کند. رسانه RND جرمنی گزارش داده که از سال 2025 مؤسسه GIZ هیچ کارمند محلی را در افغانستان استخدام نخواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها، قراردادهای 160 کارمند محلی این مؤسسه در افغانستان تا ختم سال 2024 اعتبار دارد. سخنگوی اداره GIZ گفته که پروژه های آینده این مؤسسه در افغانستان از طریق سایر سازمان های غیر دولتی یا NGO تطبیق خواهد شد. در مورد دلیل بسته شدن فعالیت های این مؤسسه جزئیات ارائه نشده. اداره همکاری بین‌المللی جرمنی از سال 2002 میلادی در افغانستان فعالیت می کند و در بخش های مهم از جمله مراقبت های صحی، آموزش و خدمات اساسی کار کرده. ستر محکمه طالبان از تطبیق حکم مجازات بر 6 تن در ولایات کندهار و غزنی خبر دادند. این محکمه دیروز در اعلامیه‌های جداگانه گفت که مجازات 30 ضرب شلاق بر 5 متهم در ولسوالی میوند کندهار تطبیق شد. آنها به لواطت متهم شده بودند. در ادامه گفته شده که در ولسوالی اندر غزنی 1 تن به اتهام دزدی دیروز به طور علنی مجازات و 30 ضرب شلاق بر او تطبیق شد. در بیش از 1 هفته گذشته حدود 30 تن با همچو مجازات از سوی محاکم طالبان روبرو شدند. فعالان و مدافعان حقوق بشر از نظام قضایی طالبان انتقاد کرده میگویند که متهمان بدون دسترسی به وکلای مدافع از سوی طالبان مجازات و زندانی می شوند. یک مقام دولتی اسرائیل میگوید که یک هیئت آن کشور برای مذاکره با گروه حماس اعزام شده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده، دیروز به چند خبرگزاری گفته که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با تیم مذاکراتی کشورش و همچنان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد آتش بس گفتگو خواهند کرد. آمریکا برای ماه‌ها برای تأمین آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس میانجیگری کرده. تلاش‌های گذشته برای پایان دادن به جنگ شدید حدود 9 ماهه و میانجیگری مصر و قطر هم تا هنوز به جای نرسیده. با وصف تلاش‌ها برای مذاکرات، مقام‌های اسرائیلی گفتند که عملیات علیه حماس را شدت می‌بخشد. یک منبع حکومت هنگری میگوید که ویکتور اوربان صدر اعظم آن کشور امروز برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو خواهد رفت. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، به مرکز خبر رادیو آزادی گفته که سفر اوربان به روسیه بعد از دیدار او با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف صورت خواهد گرفت. از تهاجم تمام عیار روسیه در فوریه سال 2022 بر اوکراین، ویکتور اوربان خود را از بین رهبران اتحادیه اروپا و ناتو در مسائل کمک‌های نظامی با کیف کنار کشیده. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف، حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
احمد شبریم هرکلی مکوم. په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شول ورنو په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلیده. تر نیمه پای لوبې ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لارونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې به کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستاني سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس، کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبي افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي، نو ولې په جنوبي آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر راسره شریک کړئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکی او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هرکلی مو کوم رحیم صاحب. او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګ زما همکار را سره دی. رحیم صاحب، کلمړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، مومن صاحب ته، ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکی اړخ نه، له کتابي اړخ نه که موږ وګورو، نو سپورت او سیاست سره جلا دي. او سپورت تر ډېره حده پورې یا لوبې چې دي، هغه د ملتونو لپاره د ساتیرۍ، د یو بل سره د تګ راتګ، د ولسي ډیپلوماسۍ یو اعلی، او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیدې شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل ته راځو، د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دی چې سپورټس او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوي دي. ځکه یو څو بېلګې تاسې ته وړاندې کوم. ګورئ، تاسې د افریقا، سویلي افریقا د اپارتایډ زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارتایډ رژیم له خوا نه اپارتایډ برخورد له کبله هلته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکړي، کغه سیاسي دي، کغه اجتماعي دي، اقتصادي دي. هلته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورټس کې د ګډون باندې بندیز لګېدلی و. همدارس کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیری وکړ، په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ، نو هغه د هغه وخت د مسکو اولمپکس هغه وادونو چې په افغانستان باندې د شوي تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودله، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همداراز که موږ تاسو یو ګورو، اتیایم لسیزه کې د افغانستان، د پاکستان او د هندوستان هړی کې دی حد تر رسیدلې وی چې د راجیو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندوستان په پاکستان باندې بریدو کې، په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان، دیکتاتور ولسمشر، د کرکټ د لوبې کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندوستان ته لاړ او هلته دا زمینه مساعده کړه چې راجیو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي، اسټابلیشمنت او غیر مستقیم چینلونه له منځه وباسي.
رحیم صاحب، او بخښه، دا خو سمه خبره ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغی او د روابط سره بهتر کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته هم اشاره وکړه. نلسن منډیلا په خپله وایي چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحده کړي، نو دا بل اړخ څرنګه؟
کاملا بیخی بل اړخ کې اس بحث نشته دی. او زه ډېر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی، سپورټس چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه، یعنی د هیوادونو نه اخوا ته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انځور و، هغه انځور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم دی هیواد په توګه باندې ژوند کوي او د کېدای شي چې هلته تګ راتګ وشي، یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو، رګبي داسې یو څه و چې سویلي افریقا کې کم توکمیز ویش شو، د هغې د کمولو کې رول لوبو. دا اوس که کرکټ موږ و تاسې وګورو، د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته راداخله شوله، پس له دې چې د اپارتایډ رژیم تغییر وموند او نیلسن منډیلا واک کې راغی، تورپوستو ته د هغوی حقوق ورکړل شول، مونږ ولیدل چې الته یو قانون دای خودل شوی چې په لوبډل کې باتمن سپین پوسټو نه الهو نه د رنگ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوسټکې سپین نه دی دوی به حتمن په لوبډل کې وي. لدې لارې د دوه لسونو ترمنځ یو مونږ ګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې کته سوما یو کتاب با ریفرنس مور کوم چې نیشن بلډینګ ات پلی په نوم باندې کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې باس کې چې څنګه سویلي افریقا د تور پوستو سپین پوستو ترمنځ د واټن کمولو لپاره په خونځیو کې په پونتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تور پوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال او له دې لارې دغه کم ټولنیز بلتون او بلواله چې له منځه لاړ نو دې کې هیڅ شک نشته دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي. لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور د پاره هم ترې استفاده شوي. د سیاست په برخه کې تاسو بل بیلګه درکم د هندستان د کرکټ غوره لیگ چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ دی. په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندستان باندې کال غلط نه کم د 2001 کال په اوږدو کې بریدو شو دا غي نو وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کیږي نه اخیستل کیږي چې د لدې لارې هندستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا هیواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دي پکال. کنا کوم وګورو پاکستانی ني لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود لیکن د دې لارې منګورو چې د هندستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړي.
مننه رحیم صاحب. مومن صاحب مخې ته چې تاسو راشم خوست به وښ په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هر کلی ټولو هغه خوستیانو کړی دی چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لري وي.
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته په راوتلو د کرکټ بریا ولمانځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول.
ګاندر د خوشالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2014 نړیوال جام سیم فائنل ته لار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستړي ماته ورکړه.
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به تا د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو. بدخشان کې هم خلکو د غبریا ول منزله.
ای خوشحالی را برای خسنده را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
کرکټ زمون د پاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه د چمون ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبلیټی د زنانه بیا د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
محمد صاحب که اوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپورونه خبره کړی دي څنګه په پاکستان کې دننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نه دي زیات شوي ځکه سندیان خپل غشتنې لري او جن نور هم؟
بالکل څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس د هغه ډېر ښه فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکاروله چې دغه ولس سره یوځای کی او به دوی څنګه لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي زه په ځای کلو کلو ته ځیو هلته کې ځوانان ماشومان دوی تر ټولیږي ډېر خوندوره مووی ده. بیا که موږ د ولسونو پاکستان ته زر اعظم خو دغې نه مخکې وختي ما تاسو خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ وو کبیر خان دا اوس زما خبرې شوې زما د پروګرام یو برخه سپورټس ته نو هغه ته زه هغه اکثره ولمه ناغه ویلي چې کله نړیوالو هغه وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ د پرزه کرام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنگونو د ولس ویشلې دي چې دا موږ را یوځای کو یو موټی کو نو د دې نام انکار نشي کېدای چې افغانستان کې کرکټ څنګه د خلک را یوځای کړ د مختلفو قومونو څومره دوی منځ کې هغه لریواله پیدا شوې تر ډېره حده غیر کم کو تاسو کتل شي په کندهار کابل جلال آباد په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګډ ګډ کې که چرته شپه او ورځ خو ټول میچون ته ناسو څوک لارو تر اوتی څوک په کورونه کې ناسو خو هغه میچون یو کتل نو دغه خلک سره خپل پښتانه افغانان یې یو ځکتل ورسره ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورت سره لوبو سره داسې کوم نور هنرونه دي سره هغسې علاقه نه لري، هغه خلک هم دروغ ثابت کړل. او تاسو په پاکستان خبرو کړو، پاکستان کې دننه چې کوم دی